به اسمت روانت خدا افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره کې وره.
راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز تعلقان ښار ته نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې 12 ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه یې د کندوز پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرشوب له اړولې ده. له بلې خوا دا وزارت په یوه خبر پاڼې کې وایي چې ځواکونو یې د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې 8 طالبان وژلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جلال آباد پر پرونی پیښه چې 12 ښځې پکې ووژل شوې ژوره خواشینی څرګنده کړه او ویل چې د پاکستان له سفارت او د ننګرهار له ولایتي ادارې سره په ګډه کار کوي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره سم مدیریت رامنځته شي. د کورونا وایرس د امریکا نږدې دریو برخو ته د خپرېدو په حال کې دی او په اروپا کې ډېری خپرېدا دولتونه اړ کړي چې نوي بندیزونه ولګوي او د نورو سختو حقوق خبرداري ورکړي. او د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکوونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په درېمه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وشیندي.
مننه کوم اسلام سروان او دوستان اوس هم د مخکې شوشو دونیس پروګرام
مخکخه خزی.
د مخکخه خزی د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه وګمایم تاسو د مخکخه خزی خبرونه اوري. هله د چې د خبرونه تر پای را سره پاتې شي. ما سره په دې خبرونه کې محموده تقوا د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو استاد میلمنه ده. تاسو به د اغلی تقوا نه د دې ژوندانه کارونو فعالیتونو او زده کړو په اړه هم پښتني ولري او موږ به هم پښتني ورنه ولرو. اغلی تقوا په خیر راغلی.
السلام علیکم تاسو ټول قدرمنه
و علیکم السلام. خوشاله یو چې په خبرونه کې لا تاسو سره یو. ک تاسو مهرباني وکي په خپل ټکو باندې اوریدونکو ته یو څه ځان وروپیژنئ.
مانه مشهور ودم، زمانه محموده تاسو میلاد دی، د وردګ ولایت سیدی کې مقابل کې ژوند کوم او د کابل په هانتل استاد یم.
بلې ډېر ښه. اغلی تقوا که په سر کې راته د خپل لومړنۍ زده کړو ابتدایي زده کړو راته ووایاست چې چیرته او څنګه مو سرته ورسولې ستاسې په وړاندې، لکه دا نور نجونې چې اکثره له ستونزو سره مخامخ دي، تاسې له ستونزو سره مخامخ وي ستاسې په وړاندې موانع وي؟
بالکل، زه هم د همدغه ټولنې او همدغه خاورې زېږنده یم، لکه څرنګه چې نور نجونې البته په مجموع کې ټول د افغانستان خلک او بیا هم خاصا نجونې د زده کړو په بهیر کې له ستونزو سره مخ وي. ما هم هماغه تجربې کړې دي او هماغه ستونزې ما هم ګاللې دي. زما د زده کړو پیل په دې ډول و چې کله چې زه 15 کالونه وم، یعنی یو 3 کاله وروسته بعد ما زده کړې پیل کړې وای، له بده مرغه په افغانستان کې جګړې پیل شولې او ډیری خلک له هیواده بهر شول. کومه خپل کلی ته لاړلو د دې په خاطر چې تر کابل او تر ښار کله یو څامن وو، نو خپل کلی ته لاړلو. او په کلی کې تاسو پوهیږئ چې اوس هم د نجونو لپاره د تعلیم او تحصیل زمینه نه ده مساعده. هغه وخت هم همدغه یوه ستونزه شته وه، نو زه ونه توانم چې درس ووایم. په هر ترتیب بیا یو څه وخت وروسته چې یعنی زما عمر د ډېر لوړ ټولګي و، خو د عربو له خوا یو ښوونځی جوړ شوی و زموږ په کلي کې. زه په هغې ښوونځي کې په لومړي ټولګي کې زه شامله شولم او تر یو څه وخته مې ادامه ورکړه. لاره هم ډېره ستونزمنه وه او د خلکو له خوا به هم په ښه سترګه نه راته کتل کېدل، یعنې ډول ډول خبرې به یې راته کولې. په هر ترتیب ته یو وخته مې ادامه ورکړله او له هغې وروسته ما یو څه درسونه په کور کې لوستي وو. نو ابتدا دوره زما په دغه ډول تېره شوله چې څو ټولګي مې ولوستل او څو مې ونه لوستل. همداسې خو خیر، هغه د ابتدایه په کچه ساویه زما محترم والد، الله پاک یې غرق رحمت کړي، هغه هم یو ښوونکی وو او زمونږ کورنۍ یوه علم پروره کورنۍ وه. نو هغه زمینه یې په کور کې ماته مساعده کړله چې حداقل زه د هغه ابتدایه ښوونځي د ساویې سطحې ته ورسېدم. دا غنه ورسته کله چې موقته اداره جوړه شوله، په کابل کې بیرته کابل ته مونږه کډه راغله او د هغې نه وروسته ما اووم ټولګی د قلعهکشو په متوسطه ښوونځي کې پیل کړ او همداسې مې ادامه ورکړه.
بلې، د ستونزو یادونه مو وکړله چې ستاسې په وړاندې هم ستونزې وي، او د خلکو لیدلوری مو یاد کړ چې ستاسې په وړاندې او د نورو نجونو په وړاندې چې هغوی مکتب ته تللي ښه نه وو. د دې تر څنګ اوس مهال خلک له فقره هم کړیږي چې هغه وخت به هم وو. څنګه تاسې مالي ستونزې، امنیتي ستونزې، نورې ستونزې درلودې؟
امنیتي ستونزې خو په ارتر کې په مجموع کې هغه وخت جنګ وو، دومره احساس ما نه شوی کولی ځکه چې زه هغه وخت د سپین په لحاظ ډېره کوچنۍ وم، دقیق مې په یاد هم نه دي، خو په مجموع کې امنیتي وضعیت ټول خراب و، داسې نه و چې یوازې زما لپاره، خو بیا هم په کلي کې تر خاره بهتره و. او اقتصادي ستونزې هم هغه وخت د هغو خلکو لپاره چې له کابل څخه یا هم ګاونډیو هېوادونو ته تللي وو یا هم کلي ته تللي وو، د هغو لپاره فوق العاده اقتصادي ستونزې موجودې وې. د دې لپاره چې په ښار کې وظیفې وي، مثلا زما ورونو زما پلار دې وظیفې لرلې، اما کلي ته چې لاړلو هغه وظیفې او معاش قطع شولو. او په کلي کې اکثره خلک عاید له زراعت څخه لاسته راوړي، له مالدارۍ څخه راوړي، اما موږ دفتا نه مالداري کولی شوی نه مو هم زراعت کولی شوی او نه مو هم یو منظم کور لرلو چې پکې واوسېږو. نو ډېر د اقتصادي ستونزو سره موږ مخامخ شولو، ولې بیا مو هم تحمل کړلې.
بله بله، ډیره زیاته مننه. رابه شو ستاسې د تحصیل دورې ته، چې تاسې د تحصیل دوره څه ډول سر ته رسولې ده، خو مخکې د هغې نه به یو اورېدونکی راواخلو چې د څه وایي. السلام علیکم.
لمنه نیکې له کرامت مې کابل او منظر کې.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. ستاسې نوم څه دی؟
مننه در سره پرکاش له ډېرې مودې وروسته. جمعه خان همدره دی.
جمعه خان همدرد، په خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړئ پوښتنه مو را سره شریکه کړئ.
ژوندې اوسه کما دا اوسه مننه ته کوم سلامونه وایم. او یو دې وړې پوښتنه مې دي. اول پوښتنه مې دا ده چې اوس پهلن په څو دي په اخته شاو دوهم پوښتنه پاینده کې وړې، یعنی کوم هرمان لري چې تاسو تر سره کوي، او بل دا چې تاسو مثلا دا خپل لیسن دي تکرار کړئ. یو مول چې دا غوښتنه سره موږ مخامخ شو، ولو تاسو خپل خوینده ته څه پیغام دی چې باید څه وکړي په دغه سوري کې د څنګه سلام علیکم کار کوي؟
بله، ډیره زیاته مننه همدرد صاحب. اغلی تقوا، د دغه اوریدونکو هر یو سوال ته که تاسو غواړئ اوس جواب وایاست، دوه سوالونه چې په ټوله کې درې سوالونه وکړل، دوه سوالونه به بیا ته پرېږدو او بیا به راشو خپلې پوښتنې ته. مهرباني وکړئ.
لومړی خو سلام ته علیکم وایم. زه د مهال په کابل پوهنتون کې استاد یم، او وای ویل چې زما ارمان څه دی؟ ارمان
د دویمه پوښتنه وه.
زما ارمان لا هم نورې لوړې زده کړې چې غواړم دکتورا وکړم په خپل رشته کې. او په دې من کې زه غواړم پاینده چې داسې یو انسان واوسم چې حداقل یو تعداد خلک زما سره په یو بزنس کې مصروف اوسي، یعنی خلکو ته مې خیر ور ورسېږي. فقط همدغه نه وي چې معاش واخلم او خپله یې وخورم. او پاتې شوه وروستۍ خبره چې د مشکل شوله. هر انسان د مشکل یوه دوره تېروي، خو هېڅکله باید انسان مشکل ته تسلیم نه شي، بلکې لا هڅه وکړي تر څو هغه مشکل حل کړي. مشکل ته باید کوشش وکړي، مشکل ته جګرخونه باید ونیسي، یعنې ځان ونه خوري ورته خفه نه شي.
بله، تاسې ماشاءالله درې واړه پوښتنو ته ځوابونه وویلې. رابه شو زمږ پوښتنې ته. د تحصیل د دورې راته وایاست، د لوړو زده کړو د دورې راته وایاست، په دغه دوره کې تاسې څه ستونزې درلودې او دغه ستونزو د هغه لیسې د دورې له ستونزو سره څه توپیر درلود، او ستاسې احساس د اوس مهال البته د لوړو زده کړو پر مهال د ستونزو په وړاندې د ننګونو په وړاندې څه وو؟
په لحاظ توفیر نه لري. او هوه اته کاله مخکې زه محصله وم، اما نن ورځ چې کوم محصلین دي ډېرې زیاتې اسانتیاوې هغوی ته موجود دي. انټرنیټ شته دی، هغه وخت هم شته و، خو ولې انټرنیټ یوازې تر نامه پورې محدود وو. او د دې تر څنګ معاصره ټیکنالوژي لکه کمپیوټر یا هم سمارټ موبایل او نور شان د هر چا په لاس کې نه شته وو. نو په یو کورنۍ کې بعد اقل د یو چا سره دغه امکانات شته وو، اما نن ورځ ډېر امکانات شته دي او ډېرې زیاتې پراخ کتابخانې شته دي. په اقتصادي لحاظ خلکو ژوند ښه شوی دی. زما ستونزه او زما شان د هغه دور محصلینو ستونزه چې وایا اته کاله وړاندې محصلین وو، واقعا د کتابونو ستونزه مو لرله. کله به چې یو سیمینار راکړل شو، ډیر خور زار او حیران به مخ کتابخانو تاویدل او کتابونه به نه پیدا کېدل او انټرنیټ ته ملاسرسای نه لرلو. سیمینار به مو په لاس لیکلو په قلم به مو لیکلو ټایپ کولای مو نه شوای، یعنی د ټایپنګ اسانتیاوې هم نشته وې. خو بیا هم په هغو مشکلاتو کې الحمدلله تر یوه ځایه پورې مونږ ځای ځان ورسولو، شکر گزاره یم. خو سره له دې چې بعد انسان قناعت ونه کړي په تحصیل باندې یا هم په دې مقام ترلاسه کولو باندې، یعنی لا په دې درشل کې واوسي چې هڅه وکړي، لا هم ښه موقف ته ورسیږي او ډېر وپوهېږي. خو متاسفانه چې نن ورځ خلک له اسانتیاوو ډېره استفاده نه کوي. نو زموږ په وخت کې هغه مشکلات وو، سره ده چې بدامني تر هغه وخته نن ورځ ډېره ده. په هغه وخت کې چې زه محصله وم، منطقه او خصوصاً کابل ښار ډېر نام نه نو، ډېره ویره د دې نه وه. خو د فکر په لحاظ باندې ما یو څه ستونزې لرلې. کومې سیمې نه چې زه پوهنتون ته راتللم، یعنې ټوله ورځ به دغه مشکل و چې یو څوک مې لاره ونیسي، یو څوک راباندې پورزه لاړ شي، یو څوک په لاره کې مزاحمت راته وکړي، یو څوک خپله شمېره په کاغذ کې راته ولیکي، راته وایي چې زه نن ورځ کېدلی شو د داسې یو کار په وړاندې چې څوک ماته خپله شمېره راکوي. زما شانسي ډېر عادي ووتم، ځکه زما سن اوس پوخ شوی او ما تجربه حاصله کړې، زه جرأت لرم. اما هغه وخت واقعا ما ته یو ډېر غټ مشکل و چې اوس ما تر په یادېږي. هته په مانځه کې مې دعا کوله چې خدایه پاکه زه مکتب ته یا پوهنتون ته په داسې رقم لاړه شم چې زما لاره څوک ونه نیسي، یا ما ته څوک مزاحمت ونه کړي، یا په ما څوک پورزه لاړ نه شي. ځکه زما سن هغه وخت داسې و چې ما هېچا ځواب نه شوه که همکه نن ورځ ما ته څوک مزاحمت وکړي زه له عهدې وځم، خو هغه وخت له عهدې نه شوی وتلی. نو دغه اجتماعي او تر څنګ یې نورې ستونزې وې چې د تحصیل په دوره کې زه ورسره مخامخ شوې یم. دا مې په دې خاطر یادونه وکړله چې کېدلی شي نن ورځ هم همدغسې زما په شان باندې نورې نجونې د دغه مشکل سره مخامخ وي. زما په دغه ګیلو کې او زما په دغه سرګذشت کې ممکن یو پام غښتی وي چې خلک اوري، پوه شي چې د نجونو لپاره څومره یو لوی مشکل دی او مخه وهاړوي او نور خلک یې مخنیوی وکړي او دوی هم له دې عمل څخه پرهیز وکړي او داسې کار ونه کړي.
بلې، د اکتوبر د یولسمې په پار به هم یو څو پوښتنې ولرو، ځکه چې دغه ورځ د لور یا نجلۍ نړیواله ورځ ده او په دغه ورځ باندې نړیوال او د ښځو مدافعین د نجونو او لورګانو نه خپل ملاتړ څرګندوي. دا راته ووایاست اغلې تقوا چې تاسې خپل وړې خویندې لرئ.
متاسفانه نه، زه د کور تقریبا کشره یم.
بلې، تاسې څنګه د خپل ځان په وړاندې کله په کورنۍ کې دوه ګونی چلند حس کړی دی چې له تاسې سره دې یو ډول چلند وشي او له ورونو سره مو بل چلند؟
ډېر مې نه دی احساس کړی، خو ما بیا هم سره زما سره دی چې زما پلار یو وروڼهان دی کس و او زمن کې یو اکاډمیک شخصیت و. داسې یو څه چې زه یې ډېر ازورده کړی وم، زما په وړاندې داسې توپیری چلند نه دی شوی چې ورور ته ارزښت ورکړي نسبت په ما باندې. خو بیا هم ناانډولي یو څه شته وي په ځینو کورنیو کې چې ډېرې بېلګې زه نه شم بیانولی، اما شته وي. کوم مصرف چې یوه کورنۍ د زوی په تحصیل کوي هېڅ وخت د لور په تحصیل نه کوي، کوم ازادي چې زوی ته ورکوي هېڅ وخت یې لور ته نه ورکوي، څومره بوج چې په یوه لور باندې په کور کې هېڅ وخت هغه په زوی باندې نه وي. تر هغې چې هغه د وظیفې څښتن کېږي خپله دې ته آماده شي چې باید د کورنۍ بوج په غاړه واخلي. کورنۍ نه مجبوروي، اما لور خوا ناخوا د کورنۍ لخوا مجبور وي چې یو ډول تر تاثیر لاندې وي او یو ډول توپیری چلند ورسره وشي.
بله، تاسو خپل هم په دې باندې قایل یاستئ چې پرونه اند کورنیو کې هم یا خداګا یا نه خداګا دغه چلند کیږي لنجونو سره، ستاسو په نظر باندې څنګه کولای شو چې د دې مخه ونیسو، څنګه کولای شو چې دغه ته د پای ټکی کیدو دوګونی چلند ته؟
موږ کولای شو هر شخص کورنۍ کې مثبت خواص او مثبت کړنې رواج کړو او هغه تقویه کړو، او د منفي کړنو او بدو رواجونو یا هم بدو خواصو مخه ونیسو په یوه کورنۍ کې. زه خپله کورنۍ کې ما ډېر داسې کارونه چې یو وخت کې زموږ په کور کې نه کېدل، اما زه د دې باعث شوی یم چې هغه ما په خپل کور کې رواج کړي دي. یا هم په دې خاطر چې زما ناز به چلېدلو، یا هم په دې خاطر چې ما قناعت ورکړی دی خپلې کورنۍ ته. هر ترتیب ولې تاثیر یې زمینه چې ما مثبت بدلونونه په خپله کورنۍ کې راوستي دي. هر فرد باید همدغسې کوشش وکړي چې په خپله کورنۍ کې مثبت بدلونونه راولي خصوصا همدغه ناانډولي چې په کور کې د لور او د زوی ترمنځ شته وي. زه ډېر وخت ډېرو میندو ته وایم چې کله صحیح ده چې په کور کې هغه ښځې چې بېکاره وي د خپل نارینه و خدمت دی وکړي، هغوی ته د ډوډۍ پخه کې کالي دی ورته ومینځي. خو زه د دې طرفدار نه یم چې کله یو لور هم په ښوونځي کې وي او هم پوهنتون کې وي او یو زوی هم عین موقف ولري، خو مور بیا هم هغه لور باندې پټکه کوي، وشه یو ورور کالي دی ورته وتو که د ورور بوټان دی ورته بوس که ورور ته د ډوډۍ ورته راکه. یعنې په یو نوه هغه ورور دې ته متوجه کوي چې دا ستا مزدوره ده او دا به حتی ته یو کار وکړي. خو دا مور دا هېر کړي چې هغه زوی ته هم باید ووایي چې زویه ته خپل مسؤلیت خپله واخله، خپل بوټان خپله بوس که، هیڅ وخت خپل بار د نورو په اوږو مه اچوه. خپل کالي دي که موږ درته مینځو خو تو یې ته کړه، حداقل که تشناب ته ځي کالي دي ته خپله یوسه، اوبه ګرمې کړه او سروځان دې ومینځه. نو دغه کورنۍ په غیر آګاهانه ډول ډېر دغه شان رواجوي او لمن ورته وایي، خصوصا میندې. نو که موږ خپله هر یو فرد دغه مخه ونیسي او میندې متوجه اوسي دغه خپل مدیریت ته د اولاد په وړاندې، انشاءالله دغه شان به حل شي.
بله، دا تر ډیره حد پورې په کورنیو کې منل شوی دود دی چې انجونو ته مثلا وایي چې ورور د پاره دې دا کار وکه هغه کار وکه، او انجونې هم څه نه وایي، زی هغه کار کوي، یعنی هغه کار ترسره کوي پرته د دې نه چې څه ووایي. تاسې څنګه کله د دغه راز غوښتنې په وړاندې د مور او پلار په وړاندې درېدلې یاستې ورته مو ویلي دي، یعنی له ځانه مو دفاع کړې ده؟
کله چې انسان عمر لوړېږي پوهېږي چې ما په تېر وخت څه کړي وو، او دغه جرأت هم انسان د عمر په تېرېدلو سره ترلاسه کوي. خو تر ډېره ما ته دا نه دي ویل شوي، اما هماغه څه ډول چې د کورنۍ نظام روان و، یعنې ما هم کړي دي، دا مې خپل یو مسؤلیت بللی دی. خو دا نه دي شوي چې یا په زور خو ما کړي شوي وي او یا هم دا چې ما ویلي وي چې زه یې نه کوم، داسې څه نه دي شوي. ولې ما فکر کول چې تر اخره پورې دا زما وظیفه ده او مسؤلیت دی ما کړی دي.
بله، را به شو دې ته چې لامل څه دی، لاملونه څه دي، ولې خلک افغانستان کې دغه ډول چلند کوي لنجونو سره؟ که څه هم دوی ته بنجونې ډېرې زیاتې ګرانې وي، خو بیا به هم د خپلو زامنو لپاره خدمت پې کوي. خو اول به یو اورېدونکی راواخلو چې د چوک دی. وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
سلام تو ته درنې میلمنې ته د افغانستان زمکلمونو ولسته باندې کوم فضل هدي وردګ دې باندې چک ولسوالۍ نه پلي کاوه شوی.
فضل هدي وردګ، په خیر راغلی خبرونه ته، مهرباني وکړئ پوښتنې مو را سره شریکې کړئ.
مننه. نو واقعا د دې کومه د مو خور چې ده، واقعا د دې غږ چې اندوس موږ په د باندې چک ولسوالۍ کې اورو، واقعا زه په خپله یو افتخار بکم چې په ټولنه او جامعه کې داسې یوه خور مولې روشي. واقعا یو ډېر پیاوړی ذهن لري، واقعا دغه د دې د خبرو نه معلومي چې ډېرې لوړې زده کړې کړي. نور هم په دغه نیکه لار کې ورته توپیک وړو، او د درنې مېلمنې نه همدغه پوښتنه ده چې په غولرو پرتو سیمو کې چې خلک د خورګانو سره یا د خپلو ښځو سره بد چلند کو په کورو کې، بیا زور زیاتی ورسره کو، دغه د پوره د اوګوي چای د دغه خلکو د پوره چې په خپلو کورو کې او د خپلو ښځو نه داسې یوه منفي استفاده کوي، نه هېڅ د انسان په نظر نه ورته ګوري، دغه خلکو د پوره د کوم یاده سغله ګوګوي رو کوډر به خوشاله شو.
ډېره زیاته مننه. اغلی وردک، د آگاهي خبره وکړله چې هغه ستاسي دنده نه ده او تاسو په هغه برخه کې کار نه کوئ. فکر کوم که تاسو همدغه آگاهي دهی یا همدغه ډول ذهنیت ورکول راته وایست چې تاسو په پانتون کې خپل شاګردانو ته ورکوي، شاید ستاسو ډېری شاګردان هم مالکان وي. مهرباني.
ما خپل دا کوشش کړی دی، خو زه خپل د خپل محصولاتو په وړاندې کېدلی شي زما غږ واوري. زه ډېره مهربانه یم د دې په وړاندې، هېڅکله ما دوی ته دا احساس نه دی ورکړی چې زه ستاسو استاد یم، بلکې ورته ویلي مې دي چې زه ستاسو ملګری.
بله،
او په همدغه ملګري توب کې، په دغه ملګری په محیط کې، ما دوی ته ویلي دي چې تاسو په دې نه کمېږئ چې کله ستاسو همصنفه یا ټولګیواله یوه چوکۍ جګوي چې په فزیکي لحاظ هغه ضعیفه ده او د چوکۍ وزن ډېر زیات دی، که دا تاسو پورته کړئ تاسو یې توان لرئ، دا به ستاسو احترام وښیي د هغو په مقابل کې.
بله،
یعنې ما دوی تشویق کړي دي، او په زمن کې مې دا هم ورته ویلي دي چې هغه کورنۍ وضعیت ما ته معلوم دی، یو وجلۍ نه شي کولی چې انټرنټ کلب ته لاړه شي، وجلۍ نه شي کولی چې یو لرې مطبعې ته لاړه شي، یا هم یو ډېر لرې کتابتون ته لاړه شي. لا هلکانو مې دغه هیله کړې ده چې دوی د کورنۍ نه نیولې تر پوهنتونه د خپلو ټولګیوالو او همدارنګه د خپلو خویندو لاس ونیسي، ځکه په دغه ټولنه کې موږ دې ته قایل یو چې په علمي لحاظ نارینه و پرمختګ کړی دی، ځکه زمینه ورته مساعده و، شرایط یې شته و، امکانات یې په لاس کې و. نو دغه د تلې انډول د پوهې په لحاظ د ښځې د نر نه دی برابر په افغانستان کې. نو او په زمن کې کوم مسیر یا لار چې پیدا کړی دا نارینه و پیدا کړی دا او حداقل هغه مشکل ته وګا ور کړی دا خو خځه په ځان ضعیفه او د امکاناتو نشټونه او ټول مشکلات د دې سبب شي چې شاته پاتې شي ما مشال ورو خواهش کړی چې تاسو له دې سره همکاري وکړئ تر هغه چې دوی دې جوګه شي چې خپل لار پیدا کړي نو دا محترم ورته یم چې یوازینی شای چې د حلولې شي تعلیم او تحصیل دی خو په دواړو جنسونو ښځه او نر باید تحصیل وکړي تر څو یو خپل حق وپیژني کلینک دي چې بل ور باندې ظلم وکړي او بل خپل حدود وپیژني بل کس نو همدغه به د دې سبب چې په ټولنه کې احترام موجود وي او هر څوک خپل حقونه وپیژني او یو ښه انډول موجود وي حتی د دوو جوړو واده چې سره کېږي چې کوچنۍ ټولنه د بنسټ ایښودل کېږي هغه به هم ښه سوله ییز ژوند پیل کوي
بله مخکینی پښتنه به یو ځل بیا تکرار کوم لامل څه دی چې په کورنیو کې د نجلۍ او هلک ترمنځ د مور او مېرې چلند کیږي یعنی د وګونه چلند کیږي د دې لامل څه دی که څه هم دا په روڼاند کورنیو کې هم لیدل کیږي تر یو حده
خو تر ډیره خبره دا څه و چې دا د تعلیم او د تحصیل انډول په خوانه تر نن پورې شوه د نو ترمنځ خنه دی روان یعنی نارینه او د زمينه مساعده شوی چې تحصیل وکړي جماعت تلاشي مدرسې تلاشي د باندې وځي په ټولنه کې څه زده کړي خو خزه ته د اجازه نه ورکړ شي تر څو شای زده کړي نو تر ډیره دا فکر کوي چې خزه یوازې د مغه څور چاپیر دیوالونو منځ کې د یو کور ټول مسولیتونه د هغه په غاړه دي کالی به وینځي او اولاد به راوړي هغه به تربیه کوي او بل اخر څه په کور کې کې هغه به ټول آماده کړي او د یو نارینه مسولیت دا غواړي چې هغه لبان دی روزي روړي یعنی وظیفه لري او یو سره ګټي او هغه دې تر اوري کوړه یعنی وظیفه تقسیم شوی دي خو سیدا هغه څه چې وظیفه نه لري خیر کور کې کولای شي کالی ومینځي دیک پوخ کړي اولاد تربیه کړي خو خبره دا ده چې نارینه هم باید حداقل لږ دغه احساس ولري چې په یو ضعیف جنس باندې دومره لوړ د کار هم قابل د تحمل نه دی ډیری کورنۍ خپل اولادونه تشویق کوي چې ته باید د څه دي مزدور نشي په دې معنی چې هغه مصروفه وي ماشوم یې ورته قرار نه کړي او د هغه مثلا که کوم وخت هغه مصروفه وي خپل جامې باید خپل اوتونه کړي ځکه هغه د هغو مصروفیات دی خو زه فکر کوم چې په کور کې هم نارینه به سه هم واخلي په دې باندې کم نه راځي په دې باندې بے غیرت نه حسابيږي چې کله یې مېرمنه مصروفه وي ماشوم ورته ویده کړي کله یې مېرمنه ناروغه وي حتی دې ور سره پوښ کړي او یعنی د کور په کار کې ور سره سه هم واخلي اما زه فکر کوم چې ښځې هیڅ وخت حتی احساس هم دا نه غواړي چې یو نارینه چې بیرون ستړی وي هغه په کور کې بیا هم کار وکړي یعنی ښځې په احساساتي لحاظ عاطفي دي نه غواړي دغه بوج د خپل خواند ضرور یا هم د کور دی او بل غړي په غاړه ورواچوي زما هدف صرف دی هغه و چې بعد په کورنۍ کې همکاري موجوده خو راغلم په دغه برخه کې ډېر ستونزه ده چې کله خواند هم وظیفه ولري مېرمن هم وظیفه ولري او بیرته چې کور ته راځي مېرمن به هم د باندې کار کوي او په کور کې چې راځي بیا به د کور کار هم کوي
بله
زه دا وایم چې د نارینه ولې هغه یو مسؤلیت را پکېږي په یو وظیفه باندې او د څه ډول نه رافقېږي چې بیرون به هم کار کوي په کور کې به هم کار کوي نو په دې لحاظ باید همکاري موجوده وي یعنی دا یو ډول ولسی پوهه ده په ولس کې ډېر څه هم چې په فولکلور کې خلکو ترمنځ هم داسې له پخوانه روان دي تر ننه پورې چې یو هم همدغه بحث چې د ښځو او نارینه ترمنځ دغه تفاوتونه په کورنیو کې دي خو ورو ورو دا بدلېدلی شي اما د تعلیم او د تحصیل پر اساس سره او په دې سره چې هر څوک خپل حدود وپیژني
بله هغه له تقوا په کورنۍ کې دوګونی چلند البته نه یوازې اکثره کورنۍ کې په افغانستان کې دوګونی چلند کیږي نه یوازې لور سره بلکې لنګور سره له خځې سره او هم دا شان د ټولو خزو سره د ټولو خزو په وړاندې دوګونی چلند کیږي دا راته وایي چې د دغه دوګونی چلند پایلې څه دي یعنی څه بده پایلې لري دا په ټولنه کې او کوم بعد عواقب دي چې هغه د همدې نره ولاړ شوې دي
لمړی دا زه وضاحت ورکوم چې متاسفانه زموږ په کورنۍ کې ستونزې ډېرې دي ښځو له خوانه په ښځو باندې ستونزې راځي او ظلم ور باندې کېږي چې په اخره د کورنۍ نارینه دي ته هڅول کېږي چې ما هغه تاوتریخوالي کې راګټ شي او یو غټ مشکل دغه نه جوړ شي خو په مجموع کې دغه ظلم او دغه ستونزې په دې ډول روانې دي. خو واقعي تاسو پوهیږئ نن ورځ موږ څومره کلونه کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. زه خو شخصا په جګړه کې پیدا شوی یم، دا د جګړه کې رالویه شولم او خاتمې زه فکر کوم په جګړه کې بیلي. یعنی د انسانانو نه امیدونه اخیستي دي په دغه هېواد کې د سولې. دا جګړه د څه شي څخه راولاړه شوې ده؟ دا جګړه زموږ له کورنۍ څخه راولاړه شوې ده. دا جګړه چې کله دوو کسانو واده کړی دی، د دوو کسانو له واده څخه دغه مشکل را جوړ شوی دی چې موږ چې واده کوو داسې وي لکه لاټري چې راته راخېږي، هلک خبر نه وي چې څوک ورته کړي، جلۍ خبر نه وي شاته یې ورکړې ده. هماغه چې کله واده سره وشي او کورنۍ سره جوړه کړي، د فکر په لحاظ، د سویې په لحاظ، د عقیدې په لحاظ، د هر څه په لحاظ دغه دوه اشخاص سره متفاوت وي، اما تر یو چتر لاندې ژوند کوي. د خلکو له شرمه موږ ځان نیولی وي چې بعد تر یو چتر لاندې ژوند وکړو، اما په کافي اندازه د یو چتر لاندې ډېر زیات مشکلات وي او انسانان یې تحمل کوي، د دې نه چې ودرېږه خلک به څه وایي. د هماغه دوو کسانو یا کوچنۍ ټولنې نه مو مشکل پیلېږي او بالاخره د مملکت په جنګ باندې مو تمامېږي. د ټول له همدې نه راپیل شوي دي چې کله په بازار کې په یو موټر کې کېني، یو موټروان یو بل ته یا یې لاس قید کړي یا هم آران وکړي، نو سم د لاسه بس ښکنځل وي او له موټره کښته کېږي او یو د بل په جاغو کې لاس اچوي. ولې موږ دومره احساساتي یو، ولې دومره رواني یو، ولې دومره تر فشار لاندې یو؟ پس دا هماغه عواقب دي چې له کوره پیل شوي دي او بالاخره په ټولنه کې مو دغه وضعیت دي. په نورو مملکتونو کې یو څوک جنګ وکړي چې ملامت یې ورته یو برخه ملامت ومه کنه، خو دلته که ملامت هم وي بیا به هم جنګ کوي. دا هماغه عواقب دي. او کله چې سړی بل مملکت ته لاړ شي، د نورو خلکو اخلاق وګوري، واقعا د خپل ځان په اړه ژړا وایي چې موږ په څه ډول یو اخلاقي مسیر روان یو، څه ډول ژوند کوو.
بله اغلی تقوا، استاسی په نظر باندې تاسو د کورنیو د ودونو یادونه وکړه چې ودونه ناقص وي ځکه په کورنیو کې جنجالونه رامنځته کیږي، عمده لامل هم ده. استاسی په نظر باندې یوزده کړې میرمنې ته، یوې فعال میرمنې ته په سر کې په کار ده چې کوم ټکی د ژوند د ملګري په انتخاب کې په پام کې ونیسي؟
زه فکر کوم چې هر څوک به د ځان لپاره معیارات لري چې کله زه واده کوم له دغه یو چا سره به زه واده کوم. یعنی هغه چې هر انسان وي دغه شان خپل ذهن کې لري، خو ځینې به یې ویلی شي او ځینې به یې ویلی نه شي. خصوصا نجونې په دې برخه کې دا جرأت نه شي کولی چې ووایي چې زه له چا سره او څه ډول ځانګړنو والا نفر سره زه واده کوم. خالکان دغه جرأت لري او په خپله کورنۍ کې وایي چې زه دغه څوک غواړم. هغوی ځي په مرکه باندې او د جلکۍ فامیل ورسره خبره مانی او بالاخره جلۍ غوته ورکوي، خو جلۍ په ځان خبره هم نه وي. او زه فکر کوم چې دا د دواړو جانبینو حق دی چې باید ترې پوښتنه وشي چې کله یو څوک زوی ته هم واده کوي باید ترې پوښتنه وکړي چې څه ډول څوک کوي، اول هغه ځانګړنې باید ترې وپوښتي او همهغسې ځای ته باید مرکه ولیږي چې کوم مشخصاتې چې زوی ویلي هغه پکې موجود وي، او هماغه کورنۍ باید خپلې لور څخه پوښتنه وکړي چې څه ډول یو څوک یې په ذهن کې دی او څه ډول چا سره غواړي واده وکړي. نو زه فکر کوم که دا په نظر کې ونیسي بهتره به وي، او هغه ګډ ژوند چې مونږ سره هغه به یو سالم ژوند وي. په ذهن کې هر څوک لري خو جرأت دې وکړي ودې وایي او د خپلې کورنۍ سره دې شریک کړي، او محترمې کورنۍ دې هم کوشش وکړي چې اولادونو ته د واده په نامه باندې لاټري وانخلي، بلکې د هغوی څخه پوښتنه وکړي.
بلې ډېر ښه. اغلی تقوا، ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوبو. تر بیا او بلې خبرونه، د خدای پامان.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.